احمد تکل تکل صاحب به استودیو خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه بیا هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د روان خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې د رایه ورکونکو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به طرفانه همکاري وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله، او د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیاده رو ته ننوتلی، 10 کسانی وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې همکاري وکړي او بې طرفانه رول ولوبوي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د راپور له مخې قربانګلی بردی محمدوف پرون د ازبکستان له یو پلاوي سره د یو تړون له لاسلیک وروسته په اشقابات کې وویل هیواد حاضر دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د بردی محمدوف په وینا ترکمنستان د عمده مسایلو او په تیره د افغانستان د سولې په مسله کې له ازبکستان سره په یو نظر دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ترکمنستان ازبکستان د افغانستان سوله او ثبات خپل ګډه ګټه بولي. د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله. یو سیمه ییز چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې دوه سرتیري چې غوښتل یې دا پوسته پر وسلوالو مخالفینو وپلوري او خپل درې ملګري ووژني، د امنیتي او کشفي موظفینو لخوا تثبیت او ونیول شول. که څه هم دا سرتیري دوه ورځې مخکې نیول شوي، خو د غزنی د والي مرستیال عارف وحیدی د لومړي ځل لپاره تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نیول کېدو څرنګوالی روښانه کړ.
برادر یک از این دو نفر فرمانده های طالبا بوده.
د یو نیول شوي کس رور د وسلوالو طالبانو قمندان دی، او د 300,000 کلدارو په بدل کې غوښتل پر وسلوالو مخالفینو د پوسته و پلوري. له نیکه مرغه د کشفي ارګانونو لخوا تثبیت او ونیول شول. دوی اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د ښاغلي وحیدی په وینا دا کسان د افغانستان د شمالي ولایتونو دي، خو د دقیق ځای و نه خود. وحیدی زیاته کړه چې تورنو سرتیرو په خپل جرم اعتراف کړی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان عمومي منشي په کابل کې د یکشنبې ورځې خونړی برید په کلکه وغند. یوسف بن احمد ال اوسیمین په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي او د هغو ملاتړې په مسلمانانو کې ځای نه لري. د یکشنبې ورځې په برید کې چې د کابل په دشت برچی سیمه کې وشو، له 60 زیات کسان ووژل شول او 140 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت ومنه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د عمومي منشي په اعلامیه کې له افغانستان سره د دې سازمان پر دوامدار ملاتړ ټینګار شوی. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیاده رو ته ننوتلی، 10 کسانی وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګډل تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل ښکاري چې د تورنټو د شمال په یوه څلور لاره کې دا بګنونکې پیښه د کاناډا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د ټرک ډریور 25 کلن الکس مناسیان معرفي کړی او ویلي دي چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي مناسیان د تورنټو دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. یو عیني شاهد ویلي یوه سپینه لارۍ ډوله موټر یې ولیده چې پیاده راو ته پورته شو او خلک یې لاندې کړل او بل یې وویلې چې له پیښې وروسته یې ټپي خلک ولیدل چې پر سړک پراته وو. د راپورونو له مخې په یو روغتون کې د 15 بستر شویو کسانو حالت نازک دی. د متحدو ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند د سی آی ای پخوانی رئیس مایک پومپیو تایید کرد. په دې اړه تېره شپه ناوخته په سنا کې رایې واخیستل شوې چې تر ډیره د ګوندي تړاو پر بنسټ وي، داسې چې ټولو 11 جمهوري غوښتونکو مثبتې او 9 ډیموکراتانو منفي رایې ورکړې. د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې د اونۍ په پای کې د سنا په عمومي غونډه کې به کافي رایې وي څو پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړي. پومپیو په تیرو 15 میاشتو کې د سی آی ای د مشر په توګه د ولسمشر ټرمپ د باوري سلاکارانو له ډلې و. هغه په دې وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره د ټرمپ کتنې ته د تیارۍ پر لارو چارو بوخت وو او په دې ترڅ کې درې اونۍ مخکې له اون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن تیره میاشت له دندې ګوښه کړ او د دې کار علت یې د ایران د اټومي موافقې په ګډون د مهمو پالیسیو په اړه له هغه سره اختلاف وباله. او د کرملین ویان وایي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون بل بدیل نه لري او دا تړون باید د ټولو هغو اړخونو لخوا رعایت شي چې لاسلیک کړی دی. دیمیتری پیسکوف پرون وویل روسیه په کلکه د ایران د اټومي تړون د دوام غوښتنه کوي او باور لري چې د هغه بدیل نشته. ایران په 2015 کال کې د امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني سره دا تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران د لویدیز لخوا د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې تړون کې د په وینا ځینې نیمګړتیاوې شته او اروپایي متحدانو ته یې د می تر 12 نیټې مهلت ورکړی چې دا نیمګړتیاوې هوارې کړي، کنه متحد ایالات به ترې وځي. د کرملین ویان وایي د روسیې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې دا تړون باید پر ځای پاتې شي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مرستیال وسیمې بادغیسی ازادۍ راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو خوندیتوب ته ډېره جدي پاملرنه وکړي. د میزان د میاشتې انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر داسې مهال پس شوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په ځانمرګي برید کې له شپېتو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 160 نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر له پایله تر اوسه د 291 زره کسانو نومونه لیکلي دي. دغه بهیر لس ورځې وړاندې پیل شوی او ظاهرا د خلکو ګډون پکښې د پام وړ نه ښکاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي وسیمه بادغیسی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا وختي دی چې وویل سي د نوملیکنې بهیر پڅوالی به د انتخاباتو ترسره کول تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو ترسره کول او د خلکو د خوندیتوب لپاره لاش زمینه برابر کړی.
در واقع ما امیدوار هستیم که شرایط امنیتی
دوی په حقیقت کې موږ هیله من یو چې امنیتی شرایط لاش او امنیت ټینګ سي، خو په عین حال کې موږ د رای ورکونکو د لست جوړول او په انتخاباتو کې د هغوی تر ګډون د خلکو خوندیتوب ته اندېښمن یو. هیله لرم شرایط ښه سي. په همدې حال کې چې زموږ په هیواد کې دا ډول وضعیت رامنځته شوی، اړینه ده چې مثبت بدلونونه هم راسي.
لازم هست که تغییرات مثبت هم به وجود بیایي.
تر انتخاباتو د مخه بهیر کې د خلکو د حضور د کموالی اندېښنې داسې مال راپورته شوی چې په افغانستان کې د نوملیکنې څو مرکزونه او د کاغذي تذکرو د ویش مرکزونه په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو شاهد ول. په وروستي ځانمرګي برید کې چې د روانې اونۍ د یکشنبې ورځې سهار د کابل په مهتاب قلعه سیمه کې وسو، تر شپېتو ډېر کسان وژل شول او شاوخوا 140 نور ټپیان شول. د دې خونړۍ برید وروسته ډېر لږ کسان په کابل کې د نوملیکنې او د تذکرو د تایید او ویشلو مرکزونو ته ولاړل. ګلال خوشحالی یو له هغه کسانو ده چې د یک شنبه ورځ تر پیښې وروسته یې ډیره اندیښنه درلوده. دا وایي خلک انتخاباتو ته ډیر لیواله نه دي. د تیرو کلونو په مقایسه اوس چې د خلکو امنیت او وضعیت ته ګورو، ډیری خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او نه غواړي رای ورکړي، ځکه ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي. یوازې ګلالۍ په دې اړه اندېښمنه نه ده. سوماز یارمل په کابل کې د نوملیکنې د یوې حوزې کارکوونکې ده. دا هم امنیت د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ بولي. دا وایي هغه پېښه چې وسوه بیا یې زموږ بهیر ته ستونزې پېښې کړې. امنیتي ستونزې زموږ بهیر اغېزمنوي او موږ به ډېر لږ ګډونوال ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی د رای ورکوونکو د امنیت لپاره هر ډول چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان یا تلې میاشتې 28 نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د افغانستان 14 میلیونه وګړي واجد شرایط دي او تر اوسه معلومه نه ده چې د څومره شمېر کسانو تر نوملیکنې وروسته به انتخابات وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه بادغیسی ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لپاره د خلکو د تشویق هڅې کوي، ځکه د دې په خبره په دې بهیر کې په ګډون سره خلک د خپل هیواد په سیاسي راتلونکي کې بدلون راولي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ځینې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خپره شوی.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د کابل د یکشن بې د ورځې برید ته چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر یو مرکز وشو پام اړولی. امریکایي د هیل خبرونه لیکي په دغه ځان وژونکي برید کې چې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت د دغې حملې د قربانیانو شمېر له 60 زیات ښودلی. د دهل خبرونه په وینا کته هم د داعش حضور په افغانستان کې تر ډیره د هوایي بریدونو او د پټو پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوی، خو دا ډله بیا هم توانېدلې چې په خاري سیمو کې خونړي بریدونه ترسره کړي او مسؤلیت په غاړه واخلي. د دهل په لیکنه دا د ډیرو ځنډیدلو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکزونو چې د بهیر له پیله څخه باندې یو اونۍ تیریږي څلورمه ځان وژونکي حمله ده چې کیږي. یو شمیر کسان دې ته اندېښنه لري چې ښایي دغه حمله د دې سبب شي چې ډیر خلک د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، ځکه له یوې خوا دوی د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت ته اندېښنه لري او له بلې خوا هم مخکینی انتخابات له درغلۍ ډک وو. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل د خونړي برید په اړه لیکلي چې ډیرو کسانو چې خپل عزیزان د دوشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل په غوسه دي چې ولې د نوملیکنې د مرکز امنیت نه ونیول شوی. د ډیلی میل په لیکنه د خلکو غم په ټولنیزو رسنیو کې په قهر بدل شوی او عام خلک حکومت تورنوي چې د خپلو خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د هغه تور دی چې له هر ځان وژونکي حملې وروسته په حکومت لګول کیږي. د احمد احمدی په نوم د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي حکومت دوی نیسي او وروسته یې بیرته خوشې کوي چې بېګناه خلک ووژني. د فیسبوک یو بل کاروونکي امین الله لیکلي حکومت قصدن غواړي ګډوډي رامنځته کړي چې خپل غیر قانوني موده وغځوي او زیاتوي. په مخ کې یوازنۍ لارې انتخابات دي چې دغه فاسد حکومت ته د پایتکه کې ښودل شي. ډیلی میل لیکي دا په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو وروستۍ حمله ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون د اغېز په اړه اندېښنې زیاتوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د دولت 10,000 جریبه ځمکه له غاصبینو راګرځولې. د دې وزارت ویاند په کابل کې خبریالانو ته وویل د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو په پام کې نیولو سره د زرګونه جریبه نورو دولتي ځمکو د غصب مخه هم ونیسي. له کابل خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ 6,000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوي.
وزارت تدریج مسلمی افغانستان از آغاز سال 1396 تا به اکنون از غصب
دیوی دیوزو رو درسواش پگنویم کال لپیل را هیسی تروسه دادلی وزارت شپگ ویش زر جیری به دولتی زمکه شپگ درش دکانونه یو حویلی یو اپارتمان یو سلو یو اویا میلون افغانی شوخوا یو میلون امریکایی دالر او دیار لزر یورونه د محکمو للار دفاع کرده ده. خاغلی ریاضت دا هموویل سربیره پر شپگ ویش زر دولتی زمکی چه دا غصب مخی نیول شوه پر رسته و کلونه که دا بلخ پا ولایت که لدو پانزو زر نه سو جیریبه نور دولتی زمکی نه هم دفاع شوه دا. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا دیرشو کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
آمار و ارقام که فعلا پیش شما وجود داره نشان می دهد
که کمشمری چلموک سره دی خی چې هم داوود سباند 1.5 میلیون جره به دولتي ځمکه په درش ولایتونو کې تر غصب لاندې ده او موږ توانیدلې چې په وروستیو درې کلونو کې 15 لک جره به دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو د 3000 غاصبینو لیست دولت ته سپارلی دی. د چارو پوهان وای دولت د ډیرو غصب شو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو اوس هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شریعت او هنریت جاج خلو.
آهنگ ام په نصر کې ام په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واوري.
هیواد په وارخطایی له دفتره راووت. څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی لچانو پختم چې څوب کیږي لچانو پختم حالات څنګه دی لچانو پختم چې څنګه یما لچانو پختم چې ولې ژاړم لچانو پختم چې ولې چوپیم. په پیل کې ل مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبر ناورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزي پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غېږ کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونه ورده چې د پسرلی له پیل لیدو سره سم د هیواد په زیاتره برخو کې په بیلابیلو نمونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بیلابیلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات و فرهنگ وزارت سلور هنری اثار ورکړ شول. د هیواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغې کتنه کې چې د اطلاعات و فرهنگ وزارت له سرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره یې لرله، خپل سلور هنری اثار چې واښه پکې کارول شوي دي د اطلاعات و فرهنگ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت بوخته، د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر ښوونځیو سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړۍ د بیرته ښوونځیو ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بې سرپناه ښوونځیو سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغې کړۍ مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوي توکي یې اړ ښوونځیو ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلی. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی: اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل، ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندوستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی: د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بې وزله او بې سواد قشری هغه مادي لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر نه دی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ ستر ادیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي: د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي، هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 ډلو تر 800 ډلو پورې رسیږي، چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزې په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1950 هجری لمریز کال کې د حربی خونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پانتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پانتون کې د اداري او پالیسي رښتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼل شو او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی دی.
هنر جاج
ڈاکٹر صاحب تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال بر انگیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
مونږ تاسې خو د پولې او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. دا ته د ادبیات پوهنځي استاد یې. ادبیات ته د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشي.
یو ته نظم وایي، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
بالکل.
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وایي، او چرګ تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړل یو خاندان دی. نصر نصر چینه نه چاغه هنري نصر دی دا وای کنه.
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو شنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول د نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه غو نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی او د ولس د فکر او د خپل پوهه او د خپل ذوق او کچه چاغه سواد بډیر پکې مطرح نه دا غزي ګندره د څه ورته وای کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کې خو جوړښتونه دي، دا جوړښتونه ورته بیل بیل وي. لنډۍ چشته، نیمکۍ چشته، سرو کې چشته، غاړې چشته، بګولاري چشته، دا وای. یا مثلا بیا په امنسی په مانوي لحاظ باندې د مېندو سندرې کومې، د خويندو سندرې کومې، د مشمان سندرې کومې دي، کنه دا ټولې ته ورته ښه. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمه پورې تړي دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاټ فوس په دیوانی ادب کې غزل لو قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریت پاړه کراتو.
نظم 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 دې ته اوس دا خو چوکاټ ماته شي کړه.
صحیح.
او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستو نه رانیول چې مخایل کلام دی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارک هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې ته چوکاټ خو. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلې او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نثر
اوس ګور دا استاد خبره چې تاسو شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې، دا محتوا دی په الفاظو کې ده. زه د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوځل دا 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 الفاظ ورته خود له تاغه تر شاري دغه شای ورته تشریح کړ. دا خو چوکاټ نه شو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې ممکن د نظم په چوکاټ
کې. ډاکټر صاحب، دې بل پوښتنه کوم، د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلې یو خطه د عوامو خبرې کوي، صحیح ده؟ هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو دیو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا غو د خو بدفار پوي کوي، صحیح؟ اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زی د عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاسو دغه فرق څه شو؟ د ادبیات پوهنځی چې تا ولوسته درې چې تا ولوسته، ګوره موږ دیو متخصص لیکوال په توګه یا څېړونکي په توګه به ته چا سره بحث کې
زوم چې تلته دا روخانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دي چې موږ پر
ګوره خیال شو، فکر شو، عاطفه شو، احساس شو، آهنگ شو، دا بیخی نه کوټلی خبرې دي. کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ته د شعر د پاره مخیل کلام او تخیل می یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه وکې دا مصنوعي حرکتو کې مصنوعي څه معنی چیا تشبیه مصنوعی جوړ کې استعاره مصنوعی جوړ کې ممکن د سې الفاظ وچې یا د سې یو شعر رامن سشي د سې تخیل رامن سشي چې پاغه کې دا یو تو کېم
تاسو په خپل خبرو کې برخه د شعریت هغه تو کې ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خود خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته په یو توکي آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت خای په نثر کې وي
ته د ژبونې استاد
رامنځته شو
ته د ژبونې استاد آهنګ په نثر کې شو
او تون
او آهنګ شته که نشته
تون دی
او هغه آهنګ چې جمله سره بینه یوازې موږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځی باندې ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ ام په نثر کې ام په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې د ډیر مهم رول لوبوي آهنګ د چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
یو لکه اجازه ده چې لهن کې جدا کو سره خبرني ځکه چې هغه ځنګړې لهن موجود
ده دغه د آهنګ نه دره وځي یا آهنګ لدینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لهن ده کاغه خج ده کاغه بلتونه په وستون ده دغه شین خپل آهنګ سرچینه نیسی ته آهنګ بڅنګ مثلا جوړه یا آهنګ بڅنګ وړاندې خو یا په لهن کې وړاندې لهن پکې رول لري خج پکې رول لري بلتونه په وستون پکې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چه ده یا دا ونده چه ده ام په نثر کې ده ام په نظم کې ده وستګوره ته د لفظونو چې سره پی د لفظونو سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیروبمه شکل چې ورته وای د زیروبمه وته سم په څرا مزه په لهن کې کنه لهن په رول لري کنه خچ په رول لري کنه
نشک
د دغه دوړو له شکلونو نه آهنګ جوړي
زه وایم چې کدا ک لهن او آهنګ او توندا سره بیل شي
نه بیل او بیل بیل ګوره
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
آهنګ کول دي نه 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 آهنګ کول دي دغه اجزا وی دي لدینه آهنګ متشکل کیږي لدینه آهنګ جوړيږي ها آیا د سه مصرا زده غلط په تخته لیکم دو مصری لیکم ته چپول مخه بسره برابرۍ خو تر منز به بیا دغه نوی اغه یو اغه په وستون بنئی اغه لهن بسینی اغه ته شی اغه بو آهنگ
او لامل به دی چلته به خج منظم نه تکرار شي
خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږ فاصله کې ول ولا ام معنا تغیر ام آهنگ تغیر
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږه کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شي بالکل ګوره ها دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي ام دا خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دا ماته ډیر واستګور د شپون صاحب نثر تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه د ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغه یو بیت وی چې کله شعر وای نو وای چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وای
کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي، او کله نا کله داسې چې شعر وای وای چې منصور نظم دی را سره، منصور نظم په ځای دی چې وای چې منصور شعر دی را سره. دغه نومونې آیا شعوري شوي؟
دا د کوزي پښتونخوا ورونه چې دي هغوی چې شعر ورته وایي هغوی پکې تخیل ګوري، رنګینی پکې ګوري. په دې برخه کې د هغوی نوم صحیح دی، چې کار یې صحیح ده. یو شي کې چې زه ورسره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم، هغوی چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وایي دا نظم دی، خو په خپله دا غزل ته بیا نظم نه وایي. سره له دې چې دا خو فورم دی، فورم دغه فورم نظم دی، دا چې شعر پکې شته که نشته دغه رنگینه محتوا ده.
د اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم ورته خپل دي،
نظم ورته لیکن نظم نه خو انکار نشو کولای. ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي نظم دی د چوکاټ لمخې، خو مو ورته ولی شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مو ورته څه کوي؟ نو په دغه برخه کې دا د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغېړي ونی ورته وي خپل نظرونه دي، خو داسې یو کار کوي. د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنگین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې و ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیار کول راش
ډیر مننه.
گلاب صاحب شعر ولی لیکي؟ د شعر د لیکل لپاره تاسو لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. څوک وایي چې د درد په اساس باندې زه شعر لیکم، او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې زه شاعري کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی او همدغه زما ذوق دی، همد خپل ذوق په اساس باندې چې زه شعر لیکم.
تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک شي مثلا نام یاد شي د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوری. آیا دا شاعري خوند لري؟
بلې، زه به درته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعري کول داسې دي چې په زور چې د شاعري خرابول دي، ځکه شاعري د ذوق شی دی او په دې کې به سنایي او بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعري کې سنایي او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکنو، پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کوم دا غو په کې کمزوري وي، هغه په کې دومره نه وي.
ګلاب ستا په خپل باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعري چوکاټون یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې مو په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې مو کړې دي. ته ماسترې تر هدا خپل زده کړې سر ته رسولي پښتو ادبیاتو کې، ما لیسانس کابل پنتون کې کړی دی، او تر دې وروسته چې د ماسترې دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زده کابل پنتون پښتو څانګې د ادبیاتو پونځي پښتو څنګه سخپارک شوې ما لیسانس دورم درته کړی دا. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1999 کال کې پېښور پوهنتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم، اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل
وکړ. ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بلې، د ماسترۍ دوره مې چې په 1999 کال کې چې بشپړ شو الحمدلله، په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لوری معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعری فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کوم شاعری چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټاو چې په لومړی قدم کې چې څوک شاعری پیلې نو هغه د غزل نه پیل کوي. همدارنګه چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي، او په لومړی قدم کې چې کوم شاعری هغه تبن ډیر دسی چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې سرخي،
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مینه او عشق دا شان ډیر کی.
او بلې، دا مې مسئله ده کنه چې شاعری ودا دنیا رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
خو دا نیم بیته ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي او نو دغه سی د عشق چې ده نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتون ما او مانه د خود له غدا سترګو ته همدارنګه د طبیعت پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې زکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي ز بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون
او استاد لومړنۍ شاعری لڅ شډیره متاثر و
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعری سب سترګې پټاو نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار زما لومړنۍ شاعری چې وا هغه په عشق باندې او غیشق مجازی عشق حقیقی عشق نو
خا اوس ستا په شاعری کې څه بدلون راغلی
اوس چې زما په شاعری کې زه خپل ته تموړان دی ویلی چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم لګ لیکم خو خصوصا چې زه نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی نظم لیکم همدارنګه غزلم کله کله لیکم خو اوس شرایط داسې شوی دی چې دا شرایط ډیر بګنون کی دي او په دې حالاتو کې چې زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وای چې حمزه صاحب وای چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله پکاله پاتش پیغله
پکاله پاتش
نو ور څنګه کوس موږ غفل دردونه پزړه کې دنه نه دزان سره پټ کو خو بیا حالات نو متاثر کیو او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خ شاعر ماغه ده چې اغا څو ویني اغه ته انعکاس ورکړي
او یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر لیکي
نه ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر تاسو وایم چې زما ذوق جمال څومره نو ما خپل چې په لومړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې وو او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی وو تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبی تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو د بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلې ده تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده داسې به ووایو چې بشپړه ده او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نومېږي د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښېږي هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومېږي
او په دې وروستي ماښام کې به څه راخستی دي په چشې بحث کړي
په وروستي ماښام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلې ده او ادبي لیکنه او ادبي ټوټې
او سرار صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې سیډنیز برخه کې کار کې کنه
او بل سیډنیز برخه کې ما خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم غنی بابا په یو ځای کې وایي چې وی اجل مولا تاوري او کنه چې وی اجل مولا تاوري او کنه تشه خاور نه د غنی څنګه به شي خاورې دلته چې د یو وخت ملانو چې د غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم نو دلته چې د قران دوه آیتونه راخستې دي چې او کل نفس زائقه الموت والباس بعد الموت دغه خبره ته اشاره کړې ده چې غوې اجل مولا تاور وکنه مونږه خدا وایو کنه چې اجل شته نو اجل نه چې د انسان نه خلاصيږي او والباس بعد الموت نو بدل ته دا وایي چې چغي وی اجل مولا تاور او کنه ته شه خاور نه ده غنی څنګه به شي خاوري دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی نو دلته غنی بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغي وی اجل مولا تاور او کنه ته شه خاور نه ده غنی څنګه به شي خاوري
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو په تمه چې استاسي شاعري واوري
bale یو غزل بز درته وړاندې کما نن میرا غوخته سبا در نه پښتنه کوم نن میرا غوخته سبا در نه پښتنه کوم استاد د هتیرې کړنی پارک به پلټنه کوم تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو او زه د مازی پزمکه ګرځم ګروېګنه کوم او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وی کنه ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وی کنه چې د ملي سب لیونو ته دی ستاینه کوم وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دی وژنم تر د خپل قتل غوښتنه کوم او د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هېریږي د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هېریږي په هر قدم لګې يم استاد مرګ ساره نه کوم سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي
سراج ګلاب
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي نشي که هر سو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي که هر سو زده دی بڼوال ساتنه کوم
ډیر مننه
ډیر
شکر مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خل لند کیسه نیمګړی ریپورت دراوروي
خپل مې کوري کارداري په بیړه را واخیست مخکلي دی چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو بلې آسف جوړ په خیر سماله بس همدا اوس روانېږم خخا سماله سما د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ نن یې پنځلسمه ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه بیخي یې ترې لوری غلط کړی و ای ملا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتې رپورټونو پسې مه ګرځه خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تېر شه حسین چې کوم تاوان در واوړي خو ایمل خپل ضد نیولی و هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې له اوږې یې دسمال راکوز کړ په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و دروازه یې ټک ټک کړه له هخوا غږ شو څوک یې خورې څوک سړی شته غږ تر ډېره ورک شو له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان خپل بایک یې پرانیست مایکو ریکارډر یې ترې راوویست سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل خسات خبرې بلا نه وشوي چې د سپینګری په څیر کې قهر غزونی وکړي مایکی په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ زئی کافرانو جاسوسانو خپل مخه وهي زستا سودی وزګارو خبرو ته نه يم وزګار ورکی گئی چې وم نه ګورم سپینګری خپل کټ په تخیر کې ونی وو او روان شو دوی یې په ځای پری خودل د ایمل خبره په خوله کې وچه شو بیخی د خوله اخنه وو سر یې وڅانډه او روان شو په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه خو هغه لکه د لیونو په څیر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و د غرمې دوه بجې به وې سور ډاګ و نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي وو چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وچې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه او هغه هم داسې شو ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي کله کله به چې د هغه بوډا خبرې وریادې شوې له غصې به تک سور شو خو څه یې کړي وای مجبوریت یې و په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پامانی وکړه. یو دم یې پرنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطایۍ له دفتره راووت. څنګه کار یاره؟ راځه نن چې هر څنګه وي بس پوره کوم. نهه نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو، په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ، پرې راړوم به شو. ښه وروره، تاسې زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره، موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو، تر څو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر، بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډېر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیرې والا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خوا ته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. کستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه براته نه کوي، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، ته خو عیني شاهد بې. سپین ګیرې ورته برګ برګ وکتل. هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپین ګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې یې د تورو ښیښو موټر ودرېده. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې و. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو با بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناستو. که څه هم زمانی نتلی وو او ویښتان یې تک سپین وو، خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې، او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی وو، خو زړه یې بینا وو. غوږونه یې درانه وو، خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و:
ننزغ اگیگم پا صفت تا سلطان، ننزغ اگیگم پا صفت تا سلطان، چه ده بادار غازی ملک تا جهان، ده فیروسکو او غور رنا لده دا، ده فیروسکو او غور رنا لده دا، هم ده تیرو تورو بریخنا لده دا، چه تورا وکا گی چردون کی خالی غلیمی کلکڑی پا تورا سیالی، غیاس الدین د غورز مرای علی شان د اسلام دین د پتور روخان، نن څنګه غیګم په صفت سلطان، ما د داور پزمکه ولید آرام، ما د داور پزمکه ولید آرام، دا د جنت په سیرو بنخه حرم، د فیروسکوپ دوت ودان دینا خکله هر گل څخه خندان دینا، دلته کډونګی دی غګونه کوي او به بهیگ سرودونه کوي، هر سړی ګوري چې ولاړ وي ایران، کړي نندارې د خاوند د بستان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، غیاس الدین د جهان لمر دی نه، عالم له ده ډېر بهرور دی نه، هندي روښانه په اسلام کوي نه، له ځانې خوښ خیر الانان کوي نه، چې په غور کې نیلی زین کوي نه، پر کافرانو یې ناورین کوي نه، چې په غور کې نیلی زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا، تل دې بری وي د غازی پر میدان، زه تی منی ستاینه کړم د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي، د ټولنیزو ناخوالو، خوښیو او راتلونکي په اړه ځانګړي فکري زاویه لري. په نننی وریښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو. لچانو پختم چت سروان دی، لچانو پختم چت سبکیگی، لچانو پختم چت سروان دی، لچانو پختم چت سبکیگی، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چ څنګه یما، لچانو پختم چ ولی ژاړم، لچانو پختم چ ولی چپیم، لچانو پختم چې درد څنګه وی، لچانو پختم چې مینه څه ده، لچانو پختم هغه څنګه ده، لچانو پختم چې چرته بوي، لچانو پختم چې ولې نشته، لچانو پختم چې چرته لاړه، لچانو پختم چې ولې نه یم، لچانو پختم چې ولې نه یم، لچانو پختم چې څنګه ورکیم، لچانو پختم چې پلار څنګه وی، لچانو پختم قرار څنګه وی، لچانو پختم یار څنګه وی، اوس مې زړه ټک پکې چوي، لچانو پختم چې خار څنګه وي، څوک په جواب د خاموشۍ راکړي، څوک به مفهوم د تنهایی را کړي، څوک به مې شعر پخلا کړي، څوک به رنگینه شان نړۍ را کړي، څوک به مې سترګې واکړي، څوک به پیغور راته د بېوسۍ او بې کسۍ را کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي، څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي، داسې څوک شته، داسې څوک شته، دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي، داسې څوک شته، نه هیڅوک نشته،
زلک خلاص کتاب وم خاور ایرو کی پروتم ما وچ لوست بشما خو هیچ چا ون لوستم نو څوک به می ولولی چال وسته یما څوک به می ولولی چال وسته یما څوک به می وغږوی څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولی هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولی دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي